درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروان یم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د یاد سفارت په یو خبر پاڼه کې راغلې او علت یې د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشټوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ورلمخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریز غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د جرمنی یو غیر حکومتي مؤسسه ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکونکو نیولی او دا پیشه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پوري د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمنی ټولنې یا جی آی زایټ پرون په یو خبر پانه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکونکو افغانان دي. په بیان کې د جرمنی د پراختیا فدرالي وزارت د ویندوی په وینا ویل شوي چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکونکو د خوشي کېدو هڅه کوي. د افغانستان د شلو وره سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسیدلی دی. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه نیټه په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلی دی چې عملیات په بریالیتوب ترسره شول او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ټپونو هغه وخت خلک خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ باش لیګ په سژني پړاو کې د نه ګډون خبر ورکړل شو. د راشد خان ورور عبدالجلیل شنواری ازادي راډیو ته وویل هغه له ډېره وخته د ملا له دردونو کړی ده او بالاخره یې د ډاکټرانو په سپارښتنه پرون پنج شنبه د لندن په یوه روغتون کې عملیات وکړل. شاغلی شنواری همداراز ویلي ډاکټرانو د یوه میاشت آرام سپارښتنه ورته کړې او تر هغې وروسته به بیرته کرکټ ته ستون شي. په غزې ترنګه کې پر سیمه ایز وخت د سهار له او بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا لنډمهاله اوربند فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د دې موضوع تفصیل هم وروسته وړاندې کیږي. د ایران د بشری حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون پنج شنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوي دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په مهال وژل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي و. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو دا اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملي کیږي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي میلاد زهروند د لویدیز ښار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام شو. او د سومالیا کابینه پرون پنج شنبه وویل په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلونو له کبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی او نږدې دوه میلیونه وګړي ترې اغیزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان له کاختې سره مخامخ کړي وو. زمو شاخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. په هند کې میشت افغانان په دې اړه څه وایي؟
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یوه لویه ضربه ده.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو له لوري ځورول شوي او بندیان شوي. له هغه شون کې سره خبرې کوو چې په شپېته کلنۍ کې لیسانس اخیستی.
وطن دیر در بدره ده وطن وطن خدمت وطن ماشمان خدمت وطن خدمت خاطر وانی ما ده تحصیل که ملاو تولد.
په کندوز کې سشکال په یو پینزوس هکتارم زکه تر گوپای کرل شوی.
تیر کال په نسبت لسره تر 15% د دوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
او د کونړ اوسیدونکو وایي د ټراک د پاکو اوبو د نشټوالي موضوع تر ټولو لوی ستونزه ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه پروګرام لرو. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول وتړل شو. دغه سفارت له لوري نن په یو خبر پانه کې چې د یاد سفارت په ایکس پانه کې خبره شوې، ویل شوي چې د ځینو ننګونو له امله د سفارت د دایمي بندېدو پریکړه شوې ده. په خبر پانه کې همداراز ویل شوي چې دا پریکړه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. په همدې حال کې په نوي ډیلي کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې د سفارت د بندېدو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې د ځینو ننګونو له امله د سفارت د دایمي تړل کېدو پریکړه شوې. د سفارت په ایکس پاڼه په خپره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پریکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشتوالی په ګوته شوې. په اعلامیه کې راغلي چې وار له مخه دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډول شوي وو او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د یادو فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلي چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماټانو ته د ویزو تمدید او د هند حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نه شول او بالاخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سربرستۍ په برخه کې خپل مسولیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان سفارت ټول وسایل، موټری او په بانکي حساب کې شاوخوا 1500 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د جمهوریت نظام ډیپلوماټانو سفارت د هند حکومت ته سپارلې او اوس دا د هند حکومت پورې اړه لري چې د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي چې آیا سفارت تړلې ساتي او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د هند حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي کوم غبرګون نه دی ښودلې. په همدې حال کې په نوي ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان محصل منیر کاکړ ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یوه لویه ضربه ده، ځکه چې ډېری محصلین که غواړي خپل پاسپورت تمدید کړي باید دوی ته مراجعه وکړي، که غواړي خپل د فراغت اسنادونه تایید کړي نو دوی ته باید مراجعه وکړي، یا که کوم تجاران حقوقي دعوې لري نو باید دوی سم راجه وکی. نو چې کله سفارت فعال نه وي ډېری خلک به سرنوشتي سره مخامخېږي.
په نوی ډیلی کې یوې افغان کډوالې بشرا هم ازادي راډیو ته ورته ستونزه بیان کړه.
مهاجرین دلته خو یو مشکل نه لري، یو خو د اسنادو تاییدي ده، بل د اسنادو تمدیدول دي، که د پاسپورت دي، که نکاح جوړول دي، که تحصیلي اسناد دي، دا ټول خو سفارت ته ضرورت لري. نور په دا رقم باندې په لس هاو کارونه دي چې د افغانستان سفارت ته بندیږي.
دا لا معلومه نه ده چې د هندوستان په نورو ښارونو کې د سفارت قونسلي څانګې هم تړل شوي او که هغوی به خپلې قونسلي چارې مخ ته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څه نه دي ویل شوي. خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډېدو پر مهال ویل شوي وو چې ځینې افغان قونسلګریانې به فعالوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره له دیرشو ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو، په دې هیواد کې پولیسو افغانان ځورولي او بندیان کړي دي. د کمیټې پر خپل ایکس پاڼه د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلي چې وکیلان او خبریالان دې ځای ته د ننوتو اجازه نه لري. د موضوع تفصیل د سنا کاکړه په راپور کې واورئ.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره له دېرش ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو، پاکستانی چارواکو افغان کډوال وځورول او په توقیف ځایونو کې بندیان کړل. دې کمیټې د نومبر په 24 په خپله ایکس پاڼه د کراچۍ په سلطان آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلی دی چې خبریالان او وکیلان دې ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل له قانون څخه سرغړونه کوي. د دغه کمیټې په ایکس پاڼه لیکل شوي د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د پاکستاني اتباعو یوه ډله ده چې په پاکستان کې د ټولو پناه غوښتونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي، خو نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو مرکزونو ته د وړل شویو افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
دا داسې ځای دی چې دې ته نه وکیلان دننه پرېږدي، نه میډیا پرسن دننه پرېږدي. موږ ته دا نشته پته چې هلته له دوی سره څرنګه سلوک کړی او په څومره تعداد باندې خلک راوړل کړي، او آیا دا ټول ان ډاکومېنټ دي یا په دې کې ډاکومېنټ هم شته.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاته کړې چې د کډوالو د قانون یو له اصلي اصولو څخه نستنول دي کوم چې هغې سیمې ته د کډوالو بېرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوندي ازادي له ګواښ سره مخ وي. یا د کمیټې وویل که دولتونه د 1950 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1968 کال پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي، دا یو نړیوال قانون دی چې په ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي وو، خو که بېرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کېږي. د پاکستان په پنډې ښار کې یوه افغانه کډواله شکوفه خلیلي چې په افغانستان کې مدافع وکیله وه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مهاجرین افغانی که مسلم ما
هر افغان کډوال چې زما په شان په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل، افغانستان ته د دوی بیرته تګ او د پورتول په دې معنا دی چې دوی خپله په پښو خپل د مرګ په لوري روان شي. همداشان د هغو فعالیتونو له امله چې ما د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د دفاع لپاره ترسره کړي، زه خپله په افغانستان کې د تعقیب لاندې یم.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډواله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. تسری ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې که دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي نو هلته هم ژوند نشو کولی، بېرته تللی هم نشو.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بې اسناده کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی، زرګونه کډوال د تګ لپاره هیڅ ځای نه لري او په خبره یې دا د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونو د دوی په ټوکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په کندوز کې کروندګر وایي چې د تیرو کلونو پرتله د سبزیجاتو حاصل ښه سوی دی. دوی وایي چې له کندوز څخه ګاونډیو هیوادونو او پلازمینې کابل ته هم سبزی او ترکاري صادروي. تفصیل په دې راپور کې:
ساش کال په کندوز کې د نورو سبزیجاتو ترڅنګ د ګلپویو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د ګلپویو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره پر خپل کښتونه یې ډېر لګښت کړی، خو په بازار کې د ترکارۍ ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د طاهري کلي یو بزګر خیرالله د ګلپوی کښ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
رسول الله خدا خوب است، بد نیست، مرض ما خود مو دوا خ
سه کال د نورو سبزیجاتو تر څنګ د ګلپیو حاصلات ښه دي. ما پر اته جریبه ځمکه ګلپي کرلی دی او ښایي ترې 15,000 ګلپي ترلاسه کړم. سه کال پر ګلپیانو نباتي آفات لګېدلي وو. د درملو په کارولو سره مو د نباتي امراضو مخه ونیوله.
د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چوغې سیمې یو کروندګر محب الله وایي چې په اوسط ډول په هر جریب ځمکه د ګلپویو 3,000 بوټي کرل کېږي.
لومړی حاصل چې راوزي د ګلپي یو ګل په 1.5 افغانۍ پلورل کېږي، خو بیا وروسته نرخ یې 40 او 45 افغانیو ته راټیټېږي. که د سالنګ لاره خلاصه شي، ښایي د ګلپیانو نرخ لوړ شي. موږ د ګلپیانو تر څنګ نور سبزیجات لکه رومي، بانجان، تور بانجان، کدوګک، بامیا، کدو، پالک، پیاز، شلغم، بادرنګ او داسې نورې ترکاری هم کرو.
د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بل کروندګر عبدالکبیر بیا وایي چې د نباتي آفاتو د مخنیوي په هدف دوی پر خپلو کروندو ډیر لګښت کړی، خو په وینا یې د ګلپویو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
له یو جریب ځمکې څخه موږ له 4,000 تر 3,000 ګلپي ترلاسه کوو، خو په بازار کې د ګلپیانو ټیټ نرخ زموږ کړی لګښت نه پوره کوي. له یو جریب ځمکې څخه موږ کابو 15,000 افغانۍ ترلاسه کوو. دولت باید له موږ سره د اصلاح شویو تخمونو، د کیمیاوي سرې او د نباتي درملو مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی وایي سږ کال د دې ولایت په 1,500 هکتار ځمکه ګلپي کرل شوی وو او حاصلات 1,030 ټنه ته رسیږي.
د کندز په ولایت کې سږ کال تقریبا په 1,500 هکتار ځمکه باندې ګلپیو کښت شوی ده. تیر کال په نسبت 10-15% د دوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. 1,030 میتریک ټنه د دوی حاصلات پیشبینی شوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی چې په یاد ولایت کې د نورو غلو دانو تر څنګ په پراخه کچه هر ډول سبزیجات هم کرل کېږي او له یاد ولایت څخه ترکاری د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد نورو ولایتونو ته هم وړل کېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په غزه ترنګه کې پر سیمه ایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر نافذېدو وروسته غزه ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په غزه کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنډمهاله اوربند تر نافذېدو وروسته کرري ده او دې موضوع دغه جګړه ځپلې ښار ته د بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارۍ ننوتلې. د رویټرز خبري اژانس په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي او پر یوه دا شعار لیکلی وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلی وو په غزه کې زموږ دورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبري اجنس لیکلي چې په ټوله کې به غزه تړانګې ته په بشري مرستو بار 200 لاري او په تیلو بار 4 لاري ځي. دغه 4 ورځنی اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کیږي له کبله به د 150 فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې له غزه د اسرائیل لزګونه یرغمل سوي کسان خوشي سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 یرغمل سویو کسانو له ډلې لږ تر لږه 50 کسان خوشي کوي. حماس ډلې دغه 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې پر مهال یرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغه حملې پر مهال په اسرائیل کې 1,200 کسان وژلي وو او هغه حمله د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس راپور ورکړی چې دواړه لوري به په پیل کې شزی او ماشومان خوشی کوي. د اسرائیل عدلی وزارت د 300 هغو بندیانو لیست خپور کړی چې د خوشی کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیری هغه تنکی زلمیان دي چې د یو کال په مده کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو له کبله نیول سوي دي. د رویټرز خبری ایجنټس د راپور پر بنسټ د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې په جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل سوي چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې له کبله د غزې د 2,300,000 اوسېدونکو له ډلې 30,000 یې نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور شول.
په پکتیا کې یو سپینژری ثابته کړی چې د زده کړې لپاره هیڅکله ناوخته نه ده. غلام حضرت چې شاوخوا 80 کاله عمر لري د پکتیا ولایت د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغ شوی دی. نوموړی د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او وایي چې هره ورځ یې پر بایسکل تر ګردیزه سفر کړی او ازموینې ورکړي دي. دا چې انګیزه یې څه وه او ولې یې پرېکړه کړې چې د خپل عمر په دې پړاو کې زده کړې بشپړه کړي او اوس پر څه بوخت دی، په دې اړه زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ ورسره خبرې کړې.
دا فل خدمت څلو نه پر ورا سره سلمہ د جرمنین جو کله ویلو جو کله ما سره غوي هغه له ما چې کشر په سینه سایل کې نو رم چې تم نشو اته څلو نه پر وته له ما سره اته څلو نه پر وته له پر نور نه غز دیونه او ځوانان واغه.
دا معلم غلام حضرت دی چې لښ پته کلنې په لوړ عمر یې د لسانس ترکا چې خپل زده کړې بشپړې کړې. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ دا اوسیدونکی د پکتیا پوهنتون د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغ شوی دی. نوموړی وایي چې 2 کاله یې دارالمعلمین لوستی او اوس یې 2 کاله د ښوونې او روزنې پوهنځی ولوست. غلام حضرت ته د خپلې زوکړې نیټه دقیقه نه ده معلومه، خو وایي چې د 80 او 70 کلونو ترمنځ عمر لري او 44 کاله مخکې لیسه خلاصه کړې وه، خو لوړې زده کړې ورڅخه نیمګړې پاتې وې. خو ولی په دې عمر د لوړو زده کړو هوډ
ما ویلې د خپل وطن خدمت وکړم. د وطن وطن دې در بدله د وطن دې راغله د خپل وطن خدمت وکړم. ماشومان خدمت وکړم، زمالین هم هغه یو وخت خدمت وکړم. یو د خدمت خاطر باندې ما دا تحصیل کومه تړل جن تحصیل
دا داسې محال د چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته ډیری افغان کډرونه چې د پوهنتون او ښوونځي استادان هم پکې شامل وو د دغه هیواد ووتل. غلام حضرت وایي چې د ژوند په ډیرو سختو شرایطو کې خپل زده کړې بشپړې کړې. نوموړي له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او 2 ځلې یې 45 کیلومتره لار پر بایسکل مزل کړی ترڅو تر ګردیز ښار ورسیږي او خپلو ازموینو کې برخه واخلي.
موټر سایکل د ټول پیسې نه لري سره نه دي موټر پیسې لري سره ټول څنګه ورته بچکل لاړم ګرځي است. یعنی امتحان ورکړ، امتحان ته خپل امتحان ته نه وخت مطلب امتحان ته او خپل مو دې هغه اجر نه ورکول چې دې امتحان ته خپل امتحان ورکړ.
د غلام حضرت ټولګیوال او د دوی د ټولګي نماینده حبیب رحمان حسرت د نوموړي په اړه ازادي رادیو ته وویل
هغه له غلام حضرت شلې په درسي بهر کې واقعن دغه مزل چې ولستونز ډکو د زرمت ولسوالۍ څخه بدای راته پکتیا پانتون ته په بایسیکل باندې. څرګند حقیقت دی چې د زده کړو لپاره د ټاکلې عمر نه دی تعین شوی چې په دومره عمر کې په دومره سن کې باید زده کړې پای ومومي. دا یو راتلونکي نسل ته احساس بهونکې خبر دی چې یو 80 کلن بابا راځي د لوړو زده کړو دغه پروسه طی کوي. یو ښه خبر دی او راتلونکي نسل ته په ځینې پوری پیغامونه لري.
په پکتیا ولایت کې شاعر او لیکوال خوګمن ازازی هم د نوموړي په اړه ورته خبره کوي.
نو د دې سړي همت ته زه حیران یم. په دولاسي ورته سلام کوم او دا شاعر هغه دوه بیتونه په ګوتو راکړل. د لاونګینو د یارې د تور ونل ویدم لکه د غراب شار لخپل شور ونل ویدم. په نیمه لار کې په پات يم به شکه خو زل خونه ول ویدم خو خو ته ګور ونل ویدم. نو په ټول ولس باندې می غږ دی توسه کوم سپارښتنه کوم چې همدغه سه همت په ځان کې پیدا کړي ترسو دا کړیدلې زوریدلې هیوا چې دغه په ګډه په خو سره ودرو.
د یادونه د چې مخکې تر دې هم په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر افغانانو عکسونه خپاره شوي چې په لوړ عمر یې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې دي. خو غلام حضرت سره له دې چې له خپل اقتصادي وضعیت سر ټکوي او د پکتیا په یو لیسه کې ښوونکی دی، خو نوموړی څه باندې 98 کسه نجونو ته په خپل کور کې زده کړه ورکوي. غلام حضرت وایي دا کار خاص د خدای د رضا او وطن ته د خدمت لپاره کوي او له حکومت غواړي چې ټولګي ورته جوړ کړي څو دا زده کوونکي وروزي. غلام حضرت دا کار داسې مهال کوي چې د طالبانو پر 2.5 کلنۍ واکمنۍ کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ټول ښوونځي تړل شوي دي او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د کونړ د مرکز اسداباد په ګډون د ډیرو ځایونو اوسیدونکي د چلو پاکې اوبه نه لري. دوی وایي پخوا چې حکومت یا مرستندویو ټولنو کوم کوهیان کیندلي وو ډیری وچ شوي دي. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان بیا وایي چې د یونیسف او نورو مرستندویانو په مالي همکاري د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د چلو پاکو اوبو پر چمتو کولو کار پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د مرکز او 15 ولسوالیو د یو شمیر سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولایت کې د وچکالۍ له امله د ګڼو چینو، کاریزونو، خوړونو او څاګانو اوبه وچې شوي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د شولتن ولسوالۍ او مرکز اسداباد 2 تنه اوسیدونکي حاجی احمد جان او زاهد الله
دلته د پاکو اوبو مشکلات رسونه ته ډېر زیات دي. یو خو دا کونړ سیم چې دي اوبو سیلابونو د امله وخت په وخت خلیږي او ناولي چې د خلکو ضرورت نه حالېږي. خشکه ډېره دا کمې چې د غرونو اوبو وي هغه وچې شوي دي. رسونه ډېر په تکلیف کې دي. د امارت اسلامي نه غواړو چې زمونږ د سلطان په ولسوالۍ کې د سودین شبکو کارونه مونږ ته وکړي. کویانو یې وکړي چې د ولسونو د پاکو اوبو مشکل حل شي او اوبه خو نیم ژوند دی.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې
ل ناړی نیولې تر نورګل او لچپې درې تر مرکز اسداباد پورې ډېرې کلي او کورونه سیندونو سره نږدې پراته دي. خو بیا هم د وچکالۍ په وجه ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمېدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال یې ډېر زیاتې وچکالۍ ده، څه نشته دی او د ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه دی. کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې یې ولسونو ته د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړي دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب آزادي راډیو ته وویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه، او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري، او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري. څلور ترمیم پیپسکمونه دي چې درې په ګمبیر کې دي، لر ګمبیر او منځ ګمبیر او بر ګمبیر، اسمار بیلی که ده یو پیپسکیم.
ده کلیو بیر غونه و پراختی ریاست چارواکی وی پا تیرو چه باندی دو کالو که ده یونیسف و نور و همکار و مؤسسو پر مالی مرستا زرگون و کورنیو تا ده چخلو پاکی و با چمتو کری او لستونزو اخلاص کری دی. ده اقلیم بدلون وچ کالیو و ده خلکو لخوا لوبو چخا ده زیتی گت خستن پو وجه ده زمکلان ده و بو کچا ده هر ورزی پر تیریدو ټټیږي. کارپوهان وایي چې د یادې ستونزې د دوامدار هواري لپاره باید په درو او خوړونو کې چک بندونه جوړ شي، پر سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي.